سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس مخک د زده ایرادیو نورین د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پټ ولایتونو کې د سختو روختونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې ویلي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو روختونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل هم شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د هوا د بې سارې تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي دي چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د برېټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت په خپلې هغې ژمنې چې د برېټانیایي ځواکونو د افغان همکارانو تود هرکلی به کوي پاتې راغلی دي. دې شورا د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي د ناکامۍ لامل شوی چې افغانان د هیواد ته د رسیدو په موخه نورې خطرناکې لارې غوره کړي. د برېټانیا د کډوالو شورا دغه هیواد ته د ورغلو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې او وایي په برېټانیا کې له هوټلونو څخه د زرګونو افغانانو په ایستلو سره د افغانانو اوس له بې برخلیکه حالت سره مخ شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې برېټانیا ته د تګ انتظار باسي د دغې پروسې له پڅوالي او په برېټانیا کې اوسېدونکي کسان بیا په دغه هیواد کې د اوسېدو څرنګوالي ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کسانو سره مرسته کړې ده چې د کسبونو په زده کولو سره په خپلو پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په خپل ټویټر د بادغیس د اوسېدونکي لیلا څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکلي چې د نویو کسبونو زده کول له ښځو سره مرسته کوي چې پیسې وګټي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، لشپږم ټولګیو پورته انجونې له زده کړو راګرځولې، پانتون ته یې د انجونو پرتګ هم بندیز لګولې او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په نړیوال سازمانونو کې د ښځو پر دندو هم محدودیت لګولی دی. او په مسکو کې یوې محکمې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناولنی په 19 کاله بند محکوم کړ. ناولنی چې په زندان کې خپل 9 کلن بند تیروي نن په 19 کلونو بند محکوم شو. و څلوېښت کلن ناولنی چې د روسیې د حکومت سیاسي مخالف دی په اختلاس په ټولنه کې د افراطیت په خپرولو او په نورو خطرناکو عملونو تورن شوی دی. ناولنی ټول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. دا له څرګنده نه ده چې د ناولنی نوې سزا به د هغه پخوانۍ سزا ته اضافه شوې وي او که هغه په ټوله کې له 19 کاله بند سزا سره مخ شوی دی. دی د ځانګړي رژیم په نوم په سزا محکوم شوی دی. دا اصطلاح د زندان هغه سیستم ته کارول کیږي چې کلک امنیتي تدابیر ولري. بندیان پکې په بېلابېلو کوټو کې چې په کړکیو کې اضافي فلزي برخې لري ساتل کیږي او بندیانو ته پکې اجازه نه وي چې د کوټې له ساتونکي سره خبرې وکړي او بندي په کوټه کې د بندي لاسونه تړلې وي. دا ډول بندیان تر لسو کلونو پورې له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د لیدنې حق هم نه لري. د اروپایي ټولنې د شورا مشر د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو لوی کمیشنر د مسکو لخوا د ناولنی محکومېدل غندلې دي. د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو سازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په مقر کې جوړه شوې وه، قطع سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي ویلي دي چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو اندېښنه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په غونډه کې چې 13 ورځ تر سره شو، د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکې رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیونه انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي وویل چې دا شمیر په 13 کلونو کې بي ساري و چې په ترڅ کې په وهي وادونو کې 3 لکه او 6000 کسان له قحطۍ سره مخ وو.
تختی او نامنی لهم دل وکی او قحطی لاسلی لاملونو دی لیادو او هیوادونو هر یو هیواد چه خلکی په 2022 کال که دا قحطی پا دیر شرایطو سر مخشوی د وسلوالو نښتو یا شدید تاوتریخوالي تر اغیز لاندې ول، او له دغو هیوادونو پنځه افغانستان، هایتی، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په منظمه توګه د امنیت شورا په اجنډا کې شامل دي.
د امنیت شورا د دې غونډې مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن کوله چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. په غونډه کې د دغه شورا وغړو په مشخصه توګه د افغانستان یادونه وکړه او ډیرو یې له افغانانو سره په مرستو ټینګار وکړ. په غونډه کې د پاکستان استازي وویل چې اسلام آباد به د افغانانو په خاطر خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هندوستان استازي له افغانستان سره د 5000 ټنو غنمو د مرستې یادونه وکړه، خو په امنیت شورا کې د سویس استازي ادریان دومینګ هاوري وویل چې د خوړو نړیوال ناورین په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې لا بدتر شي.
جګړه د لوګي او لوګه د جګړې لامل کیږي. د خوړو نړیوال ناورین به مخینه دی او هیوادونه او سیمې به ثبات کوي. دا ناورین په سومالیا، سودان، جنوبي سودان، ساحل، افغانستان، یمن او سوریا لا بدتر کیږي.
په ورته وخت کې یو شمیر افغانان وایي سختې بېوزلۍ او بیکاری ورته ذهني ستونزې پیدا کړي. د پلازمېنې کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
خو مې شدنده درلوده، خو اوس بیکاره شوې یم. کور کې نور څوک نه لرم چې دوی کار وکړي. حکومت مو بهر کار کولو ته هم نه پرېږدي او کور کې د کورنۍ نفقه را تر غاړه دي. دې تشویشونو مې هم په روح او روان بد اغیزه کړې ده او له ډیپریشن سره مخامخ کړی یم.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 1.5% کمواله راغله، چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 1.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سکهال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بریټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت په خپل هغه ژمنې کې چې د بریټانیې ځواکونو د افغان همکارانو ته ترکلی بکوي پاتې راغلي دي. د شورا د پنځمبه پورس یو راپور په خبرولو سره وویل چې بریټانوي هغه کسانو چې بریټانوي ځواکونو سره کار کړی دی اوس د دې لپاره چې له هېواده ووزي په نورو خطرناکو لارو یې بریټانیې ته مخه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د بریټانیا د کډوالو شورا وایي د دغه هیواد حکومت د خپل افغان همکارانو د تود هرکلی په برخه کې پاتې راغلی دي او دا ناکامي لامل شوی چې دوی بریټانیا ته د رسیدو په مخه خطرناکې لارې غوري کړي. دغه شورا د پنځم پرز د یو راپور په خبرورو سره ویلي چې د انتقال د بهیر د ناکامۍ له امله تیر کال 8000 څخه ډیر افغانان د کښتۍ له لارې تللي دي. زیاتوي چې دوی خپل ځانونه په خطر کې اچولای دي او د مانش له کاناره تیر شوی دي، خو ځان یې بریټانیا ته رسول دي. خو له دې سره بیا هم د دوی د کډوالۍ غوښتنې لیکونه نه دي منل شوي او په غیر قانوني توګه لورتک منی شوي دي او بیرته لیګل شوي دي. د بریتانیا د کډوالو د شورا په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په زرګونه نور افغانان چې د بریتانیا ځواکونه همکاران پاتې شوي دي په افغانستان او یا هم نورو گاونډو هیوادونو کې انتظار باسي او نشي کولای چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. د بریتانیاوي ځواکونه یا پخوانی افغان همکار چې ویني غوښتل د امنیتي ستونزې عمل نوم په راپور کې واخیستل شي او اوس پاکستان کې د خپل کډوالۍ د سیر په هیر د بشپړول په مخه ژوند کوي. ازادي رادیو ته ویل دی او څونور همکاران بریتانیا ته د تاک په مخه د خپل دوسیه د مراحل په انتظار دي، خو لا هم به برخلیک حالات سره مخ دي.
حتی موږ په محکمه کې کیس موږ وګاټه، ولې بیا هم حکومت هغه بهیر سي موږ باید له درېم هیواد وستل شو، لا هم بهانه په کلیټي موږ مایوس کی زمګل دي کیس نه. برتانیا په دې برخه کې بيخي زیات ستونزې لري.
بریتانیا د کډوالو شورا وایي بریتانیا ژمنه کړې وای چې د هیواد اصلي طرحې په عملی کولو سره به 15000 افغانانو ته په بریتانیا کې د استوګن ځایونه ورکړي. حال دا چې د راپورونو پر بنسټ په دې برخه کې یوازې 450 د افغانانو لاسنیوي شوی دی. د شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانانو کورنۍ له یو بل جلا شوې دي، ځکه د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت نه دي توانېدلې چې افغانانو ته منظم او روښانه لار ومومي څو خپل د کورنۍ لغړو سره چې ورنه جلا شوی یو ځای شي. بریتانیا د کډوالو شورا برتانیا کې افغانانو وضعیت هم کتنه کړې ده او ویلي چې برتانیا ژمنه کړې و چې دغه هیوا د ځواکونو سره همکار افغانان به برتانیا ته انتقالوي او لاسنیوي به کوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د برتانیا حکومت وسنۍ کړنې لامل شوی چې زرګونه نارینه خزي او ماشومان د بی برخلیکۍ سره مخ شي. دوی د وسیدو لپاره دایمي ځای نه لري او هم د بیرته استلو لګواک سره مخ دي. په دې راپور کې د برتانیا د کډوالو شورا مدیر اینور سولومون لقول راغلی چې د برتانیا حکومت باید د خپل افغان همکارانو د تود هرکلی د افغانانو د میشتیدو طرحه د کورنۍ سره یوځای کیدو او د دایمي وسیدو پښمنه ولاړ ووسی او د هغه په خبره افغان برتانیوي متحدین د امنیت او اطمینان وردی نه د خیانت. د برتانیا د کډوالۍ شورا د هغه افغانانو په اړه چې موقتاً دغه هیواد په هوټلونو کې ژوند کوي هم اندېښنه ښودلې ده او ویلي چې د هوټلونو څخه د افغانانو په ایستلو سره دوی بې برخلیکه کیږي. په ورته وخت کې په برتانیا کې اوسیدونکي یو بل افغان چې وینه غوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه.
یک پروسه قابل تشویش است.
افغانانو ته د اندېښنې وړ پروسه ده دا چې د هوټلونو څخه د ایستلو وروسته دوی موقت نورو هوټلونو او کورونو ته لیږل کیږي که څنګه معلوم نه دی. دا چې هلته یو میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې او کڅو میاشتې پاتې کیږي او وروسته له هغه باید ورته کور ورکړل شي.
خانه باید داده شون.
داسې حال کې د چې یو میاشت وړاندې د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت 8000 افغان کډوال ته چې د برېټانیا په 950 هوټلونو کې اوسېدل وخت ورکړی و چې د 2023 کال د اگست تر پای دغه هوټلونه پرېږدي. په افغانستان کې د جمهوریت دولت د سقوط د 2023 کال د اگست میاشت راهیسې برېټانیا خپل زرګونه افغان همکاران وويستل چې ځینې برېټانیا ته لیږل شوي دي او په هوټلونو کې میشت دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس به هم د ټکنالوژي، ساينس او پرمختګونو د نړۍ نه خبره کړو. په امریکا او سویډن کې داسې یو حلار موندل شوی دا چې پر اساس یې د سرطان د ناروغۍ په تشخیص او درملنه کې مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په وروستیو ورځو کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې او تشخیص په اړه دوه ښه خبرونه خپاره شول. په سویډن کې د سینې د سرطان د تشخیص لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د استفادې ښه نتیجه ترلاسه شوه او په امریکا کې بیا سیړونکو د ټي سي آی پی په نوم یو نوی مالیکول جوړ کړ چې ویل کېږي د سرطان په درملنه کې به انقلاب رامنځته کړي. د سټنفورد پوهنتون استاد او د دې چیرنې لیکوال جرالد کرابر تریوي د چیرنې کې د شي د سرطان په درملنه کې لوی بدلون رامنځته کړي. چیرونکو وای کله چې یو څوک په سرطان اخته کیږي په هغو جینونو کې چې د سرطان د پارولو سبب ګڼل کیږي د تومور مخنیول کېږي. نوی جوړ شوی ټي سي آی پی مالیکولونه د سرطان د ودی د مخنیوي پر ځای د سرطان د پارونکو جینونو په مسیر کې بدلون راوستلی شي څو په خپل تخریب شي. خو په سویډن کې بیا د سینې د سرطان د تشخیص په برخه کې لوی ګام اخیستل شوی دی. په سویډن کې له مصنوعي ذهانت څخه د سینې د سرطان په تشخیص کې کار اخیستو ښه نتیجه لرلې ده. د سویډن د لوند پوهنتون څېړونکو وایي چې له مصنوعي ذهانت څخه د سرطان په تشخیص کې استفاده د ایکسرې په پرتله په سلو کې شل اغیزمنه ثابته شوې ده. د راپور له مخې د لوند پوهنتون څېړونکو پر 8000 شزو د خپلې څېړنې پایلې د چهارشنبه په ورځ په لنسټ انکولوژي علمي مجله کې خبرې کړې دي. د دغه شزو نیمایي د مصنوعي ذهانت له لوري وازمویل شو چې د هغو په منځ کې د 244 تنو د سینې سرطان تشخیص کړ. په داسې حال کې چې دوه طریقې یعنی د اکس او سکن په طریقه تر دې د لږ کسانو سرطان وپېژندل شو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستا تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس به هم ورشو دا راپور به واورو چې په هند کې هر کال 1 میلیون ډیرې میرمنې نادرکه کیږي. دا چې دا میرمنې ولې نادرکه کیږي په دې اړه به درته د عصمت سروان راپور ولرو. خو یوه یادونه کومه چې د ځوان فکر پروګرام چې په دې اونۍ کې د سه شنبې په ورځ خپریږي، موږ د دغې پروګرام لپاره له تاسو ځوانانو غواړو چې د موضوع په ټاکنه کې خپل نظر راسره شریک کړي. که تاسې غواړئ چې د موضوع د پروګرام موضوع ساسي په خوخه وټاکل شي، زموږ دغه واتس اپ شمیره ته چې 00 24 11 24 201 دا پیغام پریږدئ، موضوع سره شریک کړئ، موږ به ساسي په خوخه موضوع انتخاب کړو. د دې راپور لخوا پرې دورو سه د ازادۍ فرهنګي مجله هم مهیروي.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2020 کلونو ترمنځ تر 1,300,000 ډیر شزي په هند کې بيدارکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابونی مایی په 2020 کې ورکه شوې دي. د یورو نیوز د راپور لمخې دا احصایه چې د هند جرمونو د سب ملي ادارې راټول کړي شي چې په یادو درو کلونو کې 1,000,000 شزي او څه باندې 2.5 لک تر 18 کلونو کې شنجلې بيدارکه شوې دي. د احصایې پر اساس تر ټولو ډیر شزي په مادیا پردیش او لویدیز بنګال ایالتونو کې بيدارکه شوې دي. د شزو بيدارکي د ټول هند لپاره لویه ننګونه ګڼل کیږي، ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلی که هم په یادو درو کلونو کې تر 6,000 ډیر شزي او تر 6,000 ډیر تر 1,300 کرشنجونی به درکه شوی دي. د شزو د به درکه کېدو په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کیږي. د شزو د حقونو فعالان له دې ستونزې سره د مقابلې لپاره د چارواکو اقدامات کافي نه بولي. ویل کیږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفادې لپاره عموما د شزي او جنې به درکه کیږي. د هند جرمونو د سب ملي اداره بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د شزو د بې درکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي و چې ځینې جنیا او شزي په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نزغملو وړ چلند ورسره کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. موضوع می د پانتون استاد مرهون سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر چې دیني سي پاغو کې یو لږه بیرغونه څخه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر روزي وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورسره تجلیل کړه. د کاروان صاحب سره مې دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینه باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کره کتنې په امر اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلی.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته. د کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورس په ورس څه چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې پخوا هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15 د نړۍ د 500 هیوادونو استازیو د امریکا د متحد ایالتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسي ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه وی ملی بیرغونه پکې رپیشي، که د اولمپیک لوبې وی ملی بیرغونه پکې رپیشي، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیشتوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګ لري، تور، سور او زرغون. دا نقشې ټکنالوژي ته هم انتقال شوي دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته، د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي، په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلېشي. د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نشتې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لویې جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ پارګ ورپیده، او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو، او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې یې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی، چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه، تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلېشي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر مې اخیستی دی.
نظامونه معمولا له ځان سره چې واک ته خلک راځي، هغوی د کوم سیاسي حرکات، سیاسي تنظیم او کومې بلې لارې راځي، نو معلومداره خبره ده چې هغوی خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په 13 کاله کې هم قرباني ورکړې دي، هم پر دغه وینه توی سوې ده، او هم 100 کاله کېږي چې دغه بیرغ دوی قرباني دي او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولې؟ هغه ځکه به قانم ومومي چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرلپسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لویو جرګو له لارې چې هغه که د غازی امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غني تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لویو جرګو، هم د قانون د له لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري، او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان پاره کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او سره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وګی دی، یا د غنمو هغه د وژو دوا تار دی چې هغه د یو اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایشودلو، چې د احمد شاه بابا تاج کې صادر شاه دغه وژو کښې شول، د هغه سره هم ارتباط لري، د افغانستان د زراعت سره دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پال او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شولو لپاره یا د خپل
مرحوم صاحب او بخشی دلته خبره داده سی دا تاسو ول چخپل زور شکارکی جن واکمنان بیرغ للاری څنګه زور شکارکی؟ بیرغ خو یو سمبول دی، چې تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ، او بل ورته یو بل خبره هم ده. اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملی بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورځ لمانځلې ده. نو ولې باید واکمنان له خپلو خلکو سره سم ګام ونه اخلي؟
معمولا انسانان په نمونو په دغو باندې نه پیژندل کېږي، بلکې په سمبولیک توګه معرفي کېږي. په هغه سمبولونو کې ځینې نشانونه دي، ځینې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخته چې راپیل شوی دی، د یو چا
دا عظمت نښې په توګه چې دا یې نښه ده چې دا شی ستا دا موجود دی د هغه په توګه استفاده کیږي. نو دوی معمولا دغه سیاستمداران ضعیفې نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیفې نقطې ومني، هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی ده بیرته همغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه صبغه ځینې واخلي هغه وایه نه خستلی شوی بلکې د خپلو ورکېدو سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګه بیرغ تور سور او زرغون دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاستمدار چې راځي، هغه یې نسي کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د زمري په ومه د افغانستان درې رنګه بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګه کړل، جنو له خپلو لیکنو سره درې رنګه بیرغ کې شو، جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یوه هم په واشنگتن ډی سي کې وه چې په یوه پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې ځینو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګه رنګولي وو، ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او ځینو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لویې غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره شاغل مقوری د بیرغ پورز دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خبره کړه. بل پیشندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د سمری په ومه خپل نوې سندره خبره کړه.
رنگ پہرا گدا وغانا نو دے ممبئی بیا وطن تڑو دبا تورا نو دے رنگ پہرا
د افغانستان ملی بیرغ ته په تیرو نشتې سلو کلونو کې ګڼ شیرونه ویل شوی دي. یو شاعر وایي د قام عزت ملی بیرغه ولسی پاتې ملی بیرغه تل دی چلیږي تل دی رپیږي تل دی وچتې ملی بیرغه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د جولای په 13مه د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خواله رسنیو کې وستایه چې نه مقام لري نه پیسې خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړي. لکه یو شاعر چوي د شاهانو ورکلال او جواهر بي د ادب د خاوندانو د سره ویني. د شنبې په ورځ په فیسبوک کې افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته د شغلي کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو ورسته څه احساس کوي.
الله چې ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندۍ خلک دي، دا خلک په مینه باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي او دا خلک هر څومره سخت بس شرایط هم وي هغه د هنر قدر هم ورسره ده. زما د غریب زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نویو هنرونو خو به دوی ډېر قدر وکړي. نو دا معنی چې دا خلک انشاءالله چې د ژوند هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنی په مینه مقابله کولی شي او دوی د یو ښه ژوند د یو ښه وطن د یوې ښه ژبې د یو ښه هنر هغه مینان دي او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپل هم داسې روحیه راکړه چې یعنې که زه ډېر زړه ماتې هم ومه زما په زړه کښې دغسې د امید او د مینې زوی وکړل چې زه به نورو لفظونو ته نورو جملو نورو کلمو نورو خیالونو فکرونو ته هم تر خپله وسه د شعر رنګ ورکوم د هنر رنګ به ورکوم. نو ما دپاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړېږي چې د کرکې د نفرتونو د بدرنګیو مخه پې نیوی کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره ښې ژبې د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یوه زرینه دروازه یې بولم.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایی فرانسوی فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایه. بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو راډیو سره خبرې کولې، دا خبرې ما اورېدې. ده وویل وایي اوس یې کار راته سخته کو ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکړم، ډېر پام وکړم چې د خلکو دا مینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو به در سره زیات کړی نه یي چې تر دې وروسته که څه لیکئ مهرباني.
دا اندېښنه خو خامخا شته، دغه اندېښنه خو ځکه شته چې دوی ما سره مینه وکړه، زه په دې باندې باور لرم، په دې باندې عقیده لرم چې خپله د زموږ په ژبه کښې په دې پښتو ژبه کښې دومره لویې لویې درنې سټې شته دي چې هغه ډېر لوی دي، ډېر عظیم دي. خو دا چې زما نه پوهېږم په کوم لېونتوب په کومه مینه په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه ونازولم، دا طبعاً دا ډېره لویه ګرانه خبره ده. خو بیا توکل په خدای، داسې دا چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کښې دغسې نو ورکې لارې هم را پیدا کېږي. نو د دوی په د مینې په قوت به زه خپل ځان ته تسلي ورکوم که نه دا ډېره ګرانه خبره ده واقعا، ځکه دغه کله کله ګمنامي هم یو نعمت شي سړي دپاره. خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کښې هم خرابېږي، او که چېرې ډېر داسې لېوني ګامونه واخلي کېدای شي بیا هم د مداره ووځي. خو بیا به هم زه ستاسو او د اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کښې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کوومه چې ډېر خراب نه شم په کښې په اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساس توپ خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک په څنګزنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بېرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی
چې تېر کال هم دغه ورځ چې یاده شوې وه، خلک هم ځکه چې موږ ته د خو د خپلې ټولنې رنګ را ته معلوم دی، دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده، په سلیقو ویشل شوې ده، په ذایقو ویشل شوې ده، د هر چا مختلفې ذایقې دي، د هر چا کېدای شي خپله مینه او خپل میلان وي، یعنی په دې باندې پوهېږم. خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د ژرندې سل عیبونه دي خو ټول په اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه یې هم په ما کښې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینه په نظر نه وګوري، خو بیا دغه د ډېرو مینه داسې ده لکه د اوبو خبره، نو د ژرندې سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره مینه وکړه یا زما څنه څه هنر یې وسایلو که یو نیم په کښې زما د سلیقې زما د ذایقې او زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کښې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دېرشمې را وروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ، لیکلی هم دی شعر؟ خدغه خبره مهمه ده، یعنی خلق باید پوه شي چې خپل درانسته یا درانه بیا نور څه هم دوی ته ورکولای شي، نور ډالې هم ورته لري.
کار د مینې خو د مینې ډالې چې دا باید په مینه باندې بیا و د مینې رنگ هم باید هغه بچا باندې څنګه رنگ پرې وته وي، دغه نور پرې وته وي، هغه رنگ هم باید در سره ښکلی شي، او هغه خپل هغه د نیمګړتیا او غبار هم باید د مینې په نور باندې ومینځي.
د شغلې کاروان څخه په مننې د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو.
تما ته لګ مسکشا چستا بشما بس، ته ما ته لګ مسکشا چستا بشما بس، يم داسې مرور چې در پخلا بشما بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم، کته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړ غوند څراغ یم ترا نور د معرفت، بلېګم بلېګم رڼا بشم بس. زړه ته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي، فارغ له خمو جام او له مینا بشم بس. چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس. زه لاندې په دره کې یم ته مخته د غروب، وزرې را در ځما په هوا بشم بس. ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان، ملنګ یمه د مینې په کاروان کې یم روان، چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس، چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس.
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د غوزان ونه د سلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد پر رڼا کې د کیسې له لیکوالې آخلې نور سره ژغېدلی.
د غوزانو لویه ونه د کلي په مینځ کې ولاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په تانګو کې ټالونه اچول. پیغله او زلمه یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم به یوې څانګې پورې وتړه، له لاندې څخه به دا غټ سړی د ماشوم غوندې کوچنی ښکارېده. لده سره با اوګده ډانګ ور سره و د ونی ډکی څنګه به داسې په شرک وهلې چې تر لری आवाज اوریدل کېده او له هر شرک سره به د غوزانو تر څنګ شنی پانی او وړی څنګهړ کې هم پر زمکه را پری ودی. یو ورځ تیز توپان شو، د ونی څنګه لمیوې درنې شوې چې ټس دوی غټې څنګه ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودېدم پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې، او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والې ونې لرګی نه ګوري چې د غوز د ونې دی. زه اوس له خپل کلي لرې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانګې پکې اچولې وي. ټالۍ پکې وهم.
دا کیسه ځلا نور پخوا آزادي راډیوي مجلې ته را لېږلې وه. بیا چې کله خپره شوه، ډاکټر شریفي شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سمه لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړي، د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالې ته یې لارښوونې کړي او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړې ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالي له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما دپاره ډېر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو دی چې په کیسو باندې ډېره ښه پوهېږي، او که چیرې راشم خپل دغه ته چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې، کله چې ما د هغې نقد ولوسته زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم. او که چیرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کره کتنو موږ کره کتنه وکړو، هغه به داسې وي چې یا سمې نه دي شوي ډېر زیاتې، ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولې بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوي دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کره کتنه کړې ده، هغه به زه هېڅ کلم هېره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کره کتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم، هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه ورته ډېره زیاته متوجه وم. او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې زما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات، مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره، یعنې د دې کیسې چې کوم راوي دي دغه کومه یو رقم وښیم. او بیا ځینې واړه موضوعات، مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي، اما چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکاري، دی دا بیا دې ډېر ډېر سیمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر خیر اخیستی دی. مثلا نورې ډېرې برخې دي، که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده، مثلا دغه د میوو تشبیه کولی د امیدوارې ښځې سره، دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان چې زما بیخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پراته ده. تاسو لیکئ: ماشومانو د ونې نه لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټر شریفه شریف لیکي: دلته له همدې جملې سره د کلي د ماشومانو، پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسېره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله، د شته مو فکر کړی او کنه؟ ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیمو ته پام نشي کولای.
نا
نه در د ما چې مخیا د ونه وکړه د وو تر څنګه دغه شی هم چې ما دې شي ته دومره پام نه یو واسه مې غوښتل هغه د غوزان ونه انزور کوم چې دغه سی نور می ډاکټر شریف دغه ډیر زیات ښه راڅېړلې دي او دغه رات پکې ډیر جالب وو ما دا شی دغه سی نور اخیسته
په عین وخت کې تاسو د یوې ځوانې کس لیکوال په صفت باندې ممکن لا نقد متاثر شي یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسیبی مثلا یو شی ولیکي کېدای شي چې بیا قلم په خطا پی کش کې چې نه داسم نشو بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي د ډاکټر شریفی له نقد وروسته مو کومه کیسه لیکلې ده او داسې ختم په ایستلی دي
و زنه پیګما ما باندې دا بیا بل ډول وزته ډاکټر شریف دغه نقد ډیر زیاته تشویق کړم او لږه ورسره ما ډیر لیکل کړی دي کیسې مې یو ډول لیکلی سمه ده چې کله وخت په لیکوال باندې سمه هیڅ نه کوي خو زما د پاره ټولم دغه سينو یا په ممکن زما د پاره د ډاکټر شریف نقد دا سينو ما زی لا تشویق کړم او دغه سي حرکتین یې دغه سي نقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي ما مخکې یادونه وکړه چې دی زما خو برخه ته هم کتنه کړې چې دغه کیسه ډیره د شي ښه ارزولې ده چې د شي زیاته تشویق کړم چې باید نوري ډیرې شي کیسې ولې کوم
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی و ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته
نه فکر نه کوم چې ما دې دغه څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کې لوستي کومګي ټول کیسه ډیره ښه راخستې و او دې ښه لیکلی
پکړیو تاسو په دې خپل خبرو کې مخکې دې ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال چې کله نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه لیکن د ډاکټر شریفی چې تاسو په کیسه د غوزانو ونی باندې کوم نقد کړی ده د ټول قصه سپړلې ده د قصې سمبولونو ته پام کړی ده نورو مفاهیمو ته پام کړی ده ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکتونکو په اړه کې کرکتون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نوي لیکن پر اټلونکو کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې لهر کلمې سره بیا حساب وکړي څنګه دغه یو احساس تاسو لدې نقطه ورسته لزان سره پیدا کړ
څومره ښه خبره وو همدغه څه د کرکتن یا د نقد چې کیږي د همدې لپاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجه ني هغه شیان ته متوجه شي کنه او اغلی شریف زما دغه کیسه ټول ډیره ښه راسپړلې او ډیره ښه نقد یا کرکتن پرې لیکلی و له سمبولونو را لولې بیا تر هرې برخې پورې دی ډیر ښه راځي او دا غوښته خبره ده ما ډیر شیان ته پام نه وله کومه څه ما یادونه وکړي چې په دې نقشې زما ورته پام شو او زه ډیر زیات وحسه ولما دی وی نوې لیکوالي په هیڅ
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کې سي لکه نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سی په افغان ټولنه کې سي لکه کوم فکر کړی ډیر کله چې کله لیکوال کې سي لکه مثلا ونه یادوي لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کې څه کې څه اهمیت لري مثلا غوزان یادوي دې ته فکر نه وي چې په ټوله کې څه کې څه نقش لري ماشومان یادوي فکر نه کوي چې لدغه نقد نو ورسته چې کومه کیسه ملوسته ده ورته پام شوی مو نه دي چې ګوره دغه موضوع دلته می زیات کړی ده نو د خپل ټوله کې څه کې نقش نه لري یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې
و دغه سدي زمونږ په پښتو کې څو کې زیاتره دغه څه کیسو سره زموږ کې مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسې کې هر یو شی یا هر یو انزور باندې کوو هغه باید کیسې پوری یا کیسې کې ډیر مهم رول ولري کله مونږ په کې اضافه کم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای څنګه کیسې یو مهمه موضوع ده خو مونږ بیا هم کچېره مونږ په پښتو کې څو تراشو اغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پرې هیڅ اعتبار نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به څه کوم خني او بل دغه خبره ما کولی چې دغه کله چې نقد کیږي یا کتن کیږي دغه نه باید دا کړو شي کنه تاسو نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په سکی دغه یو انتقاد کړی و چې تا کومي دا نوکتي سم نه دراخستي نو دا څه نو چې زه باید په دې خبره خفصه بیا دا یو داسې شی دی چې زه ورته متوجه کړم کنه چې راتلونکي کې زه ښه لیکل وکړم که خرابې پرخه د کیسې راخستل کیږي او که خیر راخستل کیږي دا د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته
یو لیکوال کتنه وکي او پام پرې وکي.
یو بل خبر هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه دې بل وسونکو په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو برخه راته سم ښکار نه سي، نو که دې زما نظر سم یو یا ناسم وي، لیکن زه سلا تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیرونه کې. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شان مهم دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترین کیسه لیکي، بهترین اسمانا نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ شکیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغوی پورې چې زه دا راونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بد تر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو ووایه چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي چې دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا د یوې مور په صفت باندې، د یوې نجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو شاید په لیکوال هم بد تاثیرونه کې. څرنګه ځلا جانې؟
و ترا خبره ده زمونږ کچېره مونږ خپل کرکټونو تراشو، زمونږ کرکټن په امغه اثر نه یی په لیکوال یې کنه، او دغه باید بیلی مونږ چې کله هم کرکټن کو هغه باید په کیسی نه په ځلای.
دا ډیره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډیر مشهور کرکټون کې دی میخائیل نایمه، هغه د غلبیل په نوم د نقد ډیر پند کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچو، اثر ورواچو، او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وای. دا ساس ته خبرې پټید مې، دا خبره کوله، مهرباني خپل خبرو ته ادامه ورک.
و ما وختلم دغه وایم د ډاکټر شریف یو مهمه برخه دا و چې د زما کسي مکړي او یا زما کسي ته څه نه کړي و. موږ زیاتره د کرکټن یا نقصونه ځکه ناکامه یو چې موږ په یو لیکوال او یو اصل لیکون کې باندې دغه کوله کسانه چې تاسو مخکې وته یادونه وکړه، کنه چې مثلا وایي چې ځلا حقیقي لیکي، دغه بیا په ځلا باندې کرکټن نه د ځلا په کسي باندې وایم. د زمونږ عموم کې تاسو یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقصي یا کرکته نه کوي.
له ځلا نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوې کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپل لمسود رښتین څخور
همدا کتاب طالب شوی دی، 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړي شوی دی چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي، او دارواپوهنې اړوند یې په دویمه برخه کې لاندې ویناوې لیکل شوې دي. هو په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید لګڼو اوریدونکو او ویونکو سره پوښتنه پیدا شي چې دارواپوهنې په برخه کې زیات شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنگ ملت په نوم او بل د ملت ارمان په نوم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د دېونه ازادي رادیو د مجله پروګرام مو هم تمره وو. تر بل خبرونه مو زحمت شي بر خدای سپارم. ورس موشه
یاله نسکور وم دې تشوم ما خودن نصیبہ بدلا وم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو زندانا نڑوں دے تیر وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا پیالے نسکور وم دے تش وما خود نا نصیبہ بدلا وم دے قبل وما خود نا نصیبہ بدلا ہم دے قبل وما خود نا پیالے نسکور ہم دے تش وما خود نا پیالے نسکور ہم دے تش وما خود نا کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوما خود نا تندیا مت وم دے لگوما خود نا پیالے 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 نسکور وم تشوم خود نا پیالے نسکور وم تشوم خود نا تشوم 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 خود نا خود نا خود نا خالق میں کا کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوما خود نا تندیا مات وم دے لگوما خود نا ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں دیار د تصویر خالا هیرو ما خودنا پیاله